ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. پرونه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبری کو. ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی. رسنۍ په تیره بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولی. ډیر ځلې خبریالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور یې خپور کړی نه دی. په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي، بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده. په وروستیو ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمیر شاعرانو وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی آزادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو انتقادي شعر وویل شو. د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا سافما مشر ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب اتل، او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي. ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقه له سټوډیو سره وصل دی. دوی ته هرکلی وایم مجددي صاحب. که لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبري وکړي، ځینې وایي چې سانسور ډېر دی، تر څه حده تاسې سانسور احساسوي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هر شانتي چې موږ تمه ولرو هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخه او دومره آسان نه و. حتی که وایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولای شو، خو داسې نه و. موږ ځینې ستونزې درلود، خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی و هغه کې د بیان آزادۍ په برخه کې لکه د خلکو هغه سوارت وای د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره ک چیرې کار کیږي دې سره زپ خپل او رسنۍ مسولین او خبريالانو سره چې خبرې کوم کوم استونز چې در دم دغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونو په دنا کې وی بس یو شی نه وینم، گرچه زه د نورو نه اورم ده او بخه د افغانستان د بهر نه زه اورم چې د مخته د وخت نه سانسور دی او نه پیغم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زن استاز و بناس وی هغوی به سوژه تا کی دغه مسائل زه اورم، مگر زن نه یوازې چې دا دغه سه سانسور او دغه سه مسائل زه منلای نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نلری، بلکه زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
په مجموع کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی، په کابل کې بیا هم یو څه بسیط وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سروان صاحب دا ځینې ستونزې به ولایاتو کې وي، په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلار چلری که هغه ته نظر واچوم خو ډیر یو ښه او پراخ ساحق د رسنیو کار لپاره تاکلی دی، مګر ځینې ولایاتو کې ځینې د سلسلې قوي برخوردونه کیږي، ولایتونه موږ ته هم شکایتونه رسیږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې او ځینې خبریالان د خبري پوښښ په ساحه کې هغومره چې باید ورته زمینه مساعده وي او ساحه ورته پراخه وي هغسې نشته. خو بیا هم ځینې برنامه چې تر لاس لاندې نیول شوی دی، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته ترسره کیږي، او پخوا هم کورنیو چارو وزارت رسنیو مرکز دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې، داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بله ډیر مننه. مخکې تر دې چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مجددي صاحب، د دې لپاره چې تاسې د حرکت په حال کې یاست او داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، له تاسې بیا هم یو پوښتنه لرم. ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوښ نه وي ورته وایي چې دا مخ پروي، دا ادعاوې تاسې تاییدولی شئ؟
ما چې مخ کې وویل سروان صاحب چې ځینې مسائل، ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملي منافع دغه اسلامی ارزښتونه داسې ځینې ټکي دی چې د وخت نه ویل شوی دی او له رسنیو سره شریکه شوی دی، د خلکو سپکاوی د کده هر چاوی دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو یا د پخوانی حکومت، دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپکې نشي او توهین نشي. نو دا ځینې مسائل دی چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراعات کوي، که چیرې یو مراعات نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پوښتنه وشي او ورته لارښوونه وشي. نو داسې د مخکې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم پخوا داسې ځینې ټکې په نظر کې نیول شوی و، د ممنوع نشراتو په برخه کې چې دغه مسایل هغه کې هم منع کړی و، خو هغه وخت کنترول ورباندې نه و، پوښتنه نه و، تخطیو کمیسونو دغه مسایلو ته دومره څوک ارزښت نه ورکول، اوس دغه پوښتنه کیږي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی نقیب اتل، هم له سټوډیو سره وصل دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی ویم، ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبرې وکړی شئ، مهرباني.
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، اوریدونکو ته هم همدارنګه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی او دا معنی لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یوه کورنۍ کې یو څوک ګاهک لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې، د ژوند په ټولو برخو کې، د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وضع شوی دی. او دا محدودیتونه ورس سربرې لاپس پراخیږي لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکریپټ د تلویزیون دا دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دالته چک کیږي، او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ، او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چا ته وکیا یا په درنښت باندې یا یو غوښتنه یې جدي سپارښتنه هم نه امر یې، دا امر دی دا باید ته ومنې، او دا زمونږ حتی وی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي، څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
راځي. سلامت اوسئ، بیا هم درځو اوس به ورشو ښاغلي بومیا ته. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ ښه دا وه چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسو اوریدونکو ته یو څه توضیح کړئ چې سانسور څه شی دی.
سلام تاسو ته، د تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته، او د بارس درنو ګډونوالو او معززو لیدونکو اوریدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف دیوی پدیدی نړیوال نشی کېدلی، یعنی شامل دی ټولو جغرافیاوو یا د ټولو هیوادونو نشی کېدلی. متاسفانه اجتماعي علومو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي، او ډولونه د تعریف موجود دی، هر څوک دی هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلوماتو په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري. همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو پرانا کې د یو مملکت نشراتو یا ذهنی افرازاتو یا هم د تورته لیک غاک تصویر او د ته په قوانینو کې بشمنی سوی ده، هغه تعریف شده و مشروع نشرات ورته ویل کېږي، او لغنه چې عدول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وایي. او موږ نه سوالی چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو، اما دونه ویلی سو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم، هغه څه چې باید نشست یا ضرورت وي په هغه باندې که چیرې ممنوعیت راځي د تسانسور ویلی سو.
بله، ډېره مننه بومیا صاحب. مجددي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تېر جمهوري حکومت کې هم سانسور وو، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چې شي
سروان صاحب؟ ګوره، ملي منافع یو تعریف وه، حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو. دلته بومیا صاحب ته خرغلاس وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثر برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل، او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبره خانه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې بندي کول، او حتی مرکز کې موږ تاسو لیدل د ځینې مهم مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي. زه د شاید یو ماته شکایتونه هم هغه وخت کې راغلی دی چې هغه وزارت نه دی غوښته چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپور جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي. هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریکه شوی وای یا د مخابراتي په برخه کې مختلف و. دغه درې کاله شوی دی چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هېر شوی وي. خو هلته هغه وزیر به وایل چې دا دغه دی دا د ملي منافعو خلاف دی. او هلته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په هغه مسایلو باندې ډېر زیات پوهېږي، لکه چې د قانون په شپږ څلوېښتم کې دی که زه ما اشتباه کړی وي بومیا صاحب به اصلاح کړي. هلته کې ممنوعه نشرات ډېر واضح ده او ډېر دا ځینې په خپل نفه باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې هغه داسې دغه نه کېدل، عملي نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې ځینې کارونه کېږي. ځینې وختونه چې موږ نیوکې کوو وایي دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی، وګوره دې کې داسې مسایل پکې شته دی، د شرعي مسایل او دغه مسایل ځینې په همغه قانون کې شته دی. نو زیاتره مثالونه شته دی. وګوره آخر وخت کې زموږ څلور خبریالان څلور میاشتې د جمهوریت په آخر کې پل چرخی کې که امنیت کې بندي و، موږ په مشترکه کمیته کې ډېر هڅه وکړ، مګر امنیت ملي مو په دې قانع ونه شو کولای چې هغه خوشې کړو. په دې چې هغوی د جنرال رازق د کور نه سپین بولدکې و که چېرته و، د هغوی نه راپور جوړه کړې وه، نو هغه ځای نه لایف راغلی و. نو په څلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره اغوی خوش شو.
بله.
نو دست استون که موک در لو دست نده چه موک در اغوی نستر که پوته کو. او یو بل خبر ساروان سای.
بله بله.
تاسو اتل سب نه تا پوست وکر چه تاسو خو در سانسور نلره یه. یعنی پده مانا چه در سانسور لنده خبری کام. تاسو پویه که چه دم در اوز اروپا که هم در اروپا نه خبری کام. که او سبا بل سبا زبیر تزم. که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
تو بخښې مجددي صاحب، تاسو ویل چې سانسور پخوا هم و اوس هم شته، نو اما د دوی لپاره نشته، حداقل د تفاوت منی که نه منی؟
پوه نه شوم.
تاسو پخپله وویل چې ځینې مشکلات شته، سانسور اوس هم شته پخوا هم و.
نه سانسور ده اغا قانون پر اساس، یعنی ما موگ بی اغا تا نپیغم که ده پخوا که سانسور و پخوا تا هم بیاد اغا سانسور و منو که ده قانون پر مثلا منافع ملی منافع ده اسلامی ارزختونه ده فرهنگی مسائل ده، نو ده اغا مسائل و تا پکتل و سره چه قانون که هم پک ده اغا شوه ده او ځینې مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخکنه رسنۍ سره شریکه شوې دي. تاسو وویل که چیرې ځینې وختونه رسنۍ خبریالان یا رسنۍ کارکونکي په دغه برخه کې د استخبارات له خوا نیول کیږي یا د دې مخنیوي کیږي، ما وویل چې یعنی د قانون د مخکنه او مقررات د مخکنه وایي شوې دي، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي. یعنی دا مسایل په خوا هم همدغه
مقررات، اما ډېر تفاوت شته. خیر
بله،
ډېره مننه ډېره مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه به د بومیا صاحب نظر واورو، خو تر دې مخکې اتل صاحب که تاسې زموږ اورېدونکو ته وایاست چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسو تفاوت یاد کړ، زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم، زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او د هغوی د راتګ او زموږ د تګ نه ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلی زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظ یې کارولي، کنځلې کوي، حتی د کلاشینکوف دانې ورته تیرې کړې، هغوی بغارې وهلي. او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي بیا ورته ویلې دا سړی کور کې نشته، وینا دا پټ کړی دی. بیا چې کله موږ بیرته د ریپورټ نه راستانه شو راغلو زما لپاره دا ډېره دردونکې وه، ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي، ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما وویل زه ورک سړی نه یم، دوی کولی شو ما پسې یو خط رالېږلی وی، یو جلب رالېږلی وی، نو موږ خو راتلی شو هر وخت چې دوی مونږ وغواړي د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډزو، یعنی حتی زما یو نیوکه چې سالم انتقاد و، ما ویلو چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته راته خبرې کولی شو، دوی دا ونه شو زغملی. حتی ما پسې سبا خلک راولېږل او د کلي د مشرانو د مخورو سره زه وغوښتم، حتی ما ته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وایي ولسوالې د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې که دا مشران ما سره نه وای، زه په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او موږ یې مخاطب کړي، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ها بیا د دې تفاوت، او زه دوه وارې د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما، هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، موږ د رسنیو یو ډول قانون لر، هغې ته موږ ژمن و، او هغې خلکو سره د افهام و تفهیم ژبه موجوده وه، هغې خلکو قناعت کوو، تا استدلال کولی شو، هغوی پورین تندې هر څه منل. دا خو دوی سره د ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړه باسي. زما تفاوت او د مجاهدي صاحب دا دی چې زه دلته زغر د خبره کولی شم، هلته مې نه شوه کولی په وطن کې چومه ډېرې نورې کیسې مې. دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو ته وړاندې کړم. په افغانستان وروستیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږېږم، حتی د هغوی په سکریپټ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خود تهدیدونه ګواښونه. تاسو وګورئ، یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندې کېږي، یو شاعر چې ګواښل کېږي، یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته اچول کېږي، د یوې مجلې مسؤول مدیر چې میاشتې میاشتې په زندان کې پروت وي، د یوې یوازې د یوې عادي لیکنې په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک به څنګه. حتی ما سره همدلته په کمپیوټر کې داسې دغه شته دی، شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته دغه لیږل شوي دي، پاڼې لیږل شوي دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیې د مسؤولینو نه دا غوښتل شوي چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه، حتی کمنټ یې وکړه او لایک یې وکړه، دا ټول مجرم دي، دا موږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پېژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی موږ تخریب کوي، او حتی مرتدین یې ورته وویل، دا خلک یې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حده زندۍ شي، تر دې حده مهار شي، چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولی، یو څوک د خپل حق نشي غوښتلی، نو د دې نه بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زه نه ګورم.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، بوته طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کومه برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پې کوي، لیکن پخوا لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم و، په دې برخه کې هم کم و.
ګوره، د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی و چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نشته بود مخکې له نشر او وروسته نشر سانسور نسته. هیڅ بیدام بکی ویلیم چې هیڅ رسنی دی اسلام دی مبارک دین دی اصول او اساسات و خلاف نشرات نسی کولی، او ملی ارزښتون او ملی منافع نسی پنخه کولی، تم قانون درچ کری. دا چې حکومتون له ملی منافعونه یا دی اسلام دی مبارک دین له اساساتونه څه ډول تعریف کی، هغه د هر حکومت په جهانبینی پورې اړه لري، یا داسې دین دغه حربه څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي. کله ناکله صادقانه دین دغه حربه اکتیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لغنه د همدغې حربې په استناد باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی وه. قانون کې دا هم ویل شوي دي چې ټولې رسنۍ کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی قانون هم موجود و. ویلي وه چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولی شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري. مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل شوي دلته مقنن یوه لاره پرېښي وه دې لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه وه چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په هغه کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې شوي وای. دغه پالیسي هم بیا یا دغه رده بندي د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندۍ کې راولي. ټولو اداراتو ویبسایټونه درلودله چې د کال کاري پلان څونه پرمختګونه سوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول شوی، دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویبسایټ کې و او موږ دې ته د کبینه درلوده یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې هغو ته مراجعه کېدل، هغو ایجاد کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې ما هم پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلله. موږ که ووایو چې بیا هم هغه تاریخ ته ورسو چې سانسور څه شی ده، که دا اوس چیرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستان نه چې له کابل نه راغلي وو، هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړل چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه سکرکي وباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا دې ته سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته یې ناشر هغه سره مخامخ سي، مشکلاتو سره مخامخ سي، دا ته بیا مخکې له نشر سانسور پسې ګرځي، دا وروسته له نشر سانسور یو قسم معقول استعلا نه ده. دې ته عکسالعمل، دې ته بیا عکسالعمل وایو چې تهدیدي زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی شي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه را کړی دي. موږ مطابق د همغه وړاندې ځو، داسې موږتهپتوریال کې څوک ناست وي او سانسور پکې هم دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نشته، قانون په استناد باندې ویل شوي وو چې یوه رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات، معلومات، اخبار، تفریح او موسیقي ورسي.
بله
نشته.
یو بله مسله چې د مجددي صاحب ته دا مسله مطرح کو، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایټ شاید باندې بندیز نه و لګېدلی. اوس ګڼ سایټونه ویبپاڼې، اکثره ویبپاڼې منع دي په افغانستان کې. په هغه وخت کې د طالبانو الاماره ویبپاڼه هم که به بهرانیانو منع کړه یا به کله قطع کړه هغه بېله خبره ده، لیکن په افغانستان کې چا بخه نه ونیولی، د نن سبا مخه چا نه ونیولی، لیکن نن دوی د ټولو هغه سایټونه او هغه نشریات چې له بهر نه کیږي د هغو مخه نیسي. دا نو تاسې څنګه مقایسه کوئ؟
ما ته وایي که
مجددي صاحب ته
سوال سم، یو زه باید دا ووایم چې که زه ځینې ستونزې چې د پخوانه مې یاد کړ او که اوس چې دی زه د هغه توجیه نه کوم. هر کار چې د خبریال پر وړاندې څه تاوتریخوالی کېږي هغه هیڅ توجیه وړ نه دی، که دا د جمهوریت په وخت کې شوی و که د هغه اوس کېږي. په هر صورت رازو دغه استاسو پوښتنې ته موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ، خب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر ترڅنګ هغه څه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبریال شکایت اوریدل کېدل د استثنایی زن برخه و لکه هغه څلور خبریال چې ما یاد کړ مګر زن وختونه د څه کېدل چې والی او خبریال نیول امنیت د ولایت امنیت خبریال نیول مګر
د نیول موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنې مخاوني سي
تر اعظم خبر مګر بیا مثلا سرنوالی ډیر خام کاری کول رسنې سره ما چې تماس نیولې د سرنوالی سره عجل یو زمانه تخصه د خبریال خوشی کړی دی نو ځینې ځایونه و چې د سی بیا یو خواخوږی هم زیات خبریالانو سره لرل او همکاري کول په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه چې موږ پرون په دغه جلسه کې هم وربنده بحث درلود ځینې مسائل دي چې ځینې رسنۍ هغه حقیقت حقیقي خبرې پر ځای ځینې پروپاګند دغه کوي نو هغه بیا دام زه چې تر څو معلومات لرم ډیر حساس شوې ده چې هغه رسنۍ سره خبري وشي او ور باندې مذاکرات هم شوې ده مګر پایل نه دی ورکړی خو زما غوښتنه بیا هم همداده چې دواړو خواوو نه همدا غوښتنه ده چې باید په دغه مسایلو باندې خبري وشي د دې پر ځای چې داسې بندوزونه ولګول شي هغه څه چې د رسنیو له خوا ځینې غیر مسلکي کړنه کېږي هغه له منځه سي او یو څه هم نظام او حکومت انعطاف ولري او د رسنیو هغه ضرورت چې د خلکو ته اطلاع رسول او رسونه برخه ده نو دا ضرورت ده باید خلق د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات ترلاسه کړي نړۍ باید د افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي دی باندې ما په خو هم خپل هڅه کړې ده اوس هم ځنه رسنه مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده نو زه چې بیرته لار شم په دغه برخه کې دغه خپل هڅه به زیاته کوم تر څو وشم کولای چې دغه یو لری والی چې رامنځته شوی دی او د دې لامل شوی دی چې ځنه خنۍ خبریال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه بند وي نو په دغه برخه کې وشو کولای چې دغه ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي.
مننه مجددي صاحب. اتل صاحب، یو وخت د خلک وایي چې د خلق په رژیم کې که بچا بی بی سی ونیولا نو ممکن نیول شوی وی بندیزو پا نریوالو رسنویو بندی، اما اماغ وقت دا ویل کیجه چه خلق لا کنج کاوشوال لای حدسه کولا چه غربی رسنه واوری زکه چه بندیزو پی انسانان هم داغ سی خاصیت لری، فکر کوی چه دوی تا با هم داغ بندیزو نگتوو که او خلق با منشی او کنه لاری خلق پیدا کی وی پیوانه و طریقه کولی شي همدغو رسنیو ته ځان ورسوي او لا به کنجکاوي زیاته شي. نو په دې اساس به موږ په دې هم خبرې وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغسې راغلی چې رسنۍ خبریالان دې وګواښل شي، حتی رسنۍ دې د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي. او لکه مخکې بومیا صاحب یادونه وکړه، دا زما په نظر باندې دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبریال ګواښل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل، دا نور هم دا خلک دې ته هڅوي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي. مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل، ځینې رسنۍ بندې کړې، ځینې خبریالان یې وګواښل، ځینې بندیان کړل، نو دا دې ته لاره هواره کړه. دې کار د دوی جبر دې ته لاره هواره کړه چې دا خبریال خو د نورو رسنیو سره اړیکې لري، دا خلک خو بغیر الته د شته رسنیو نه پرته نورو نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړیکې لري. تاسو وګورئ نن سبا یو امدغه یو ازادي رادیو بي بي سي او یا مثلا نور رادیو غانې کړه نړیوال رسنۍ مونږ یادې کو هڅه یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغمل د دوی ټول دغه راخلي د غزاویه نیوز په نامه یو رسنۍ د وزدو ډیر حقایق راسپړي حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه نو دا وزدو لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی څنګه بند کی نو دا نشي کولای مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي دا تبند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په ځان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي دا خلک نورم دې ته راغیږي یعنی یو ډول زد او قصد اخلي ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکې ته یو چاته د بیان یعنی ازادي د دشمنو خلکو لپاره وخت نه ورکې حتی ما سره د ځینو د علماو د علماو د مولایانو غوښنه شته چې هغوی وایي چې مونږ ته من ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا من ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته وای دوی وای چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي هغه شی چې د نظام په خلاف وي خدا تاسو مو بیانوي خلکو ته مطلب هغه ماته حدیث مې چې پیغمبر علی السلام وای دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علی السلام باور شي د څه وخت براشي چې مولایان به په ټولنه کې بدترین خلکې او بیا غوړې چې په بدترین طبقه هم دا وسته چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای
بومیا صاحب د طالبانو مشرم په ځلونو خپل چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویلي دي چې انتقاد مکوي علني انتقاد مکوي دا په خپل یو ډول سانسور نه ده
دقیق نه اول خو دې هغه سمه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه پر صورت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبريالانو په ګډون جوړ شوی و ل امریکا او کاناډا او استرالیا او د ټول اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی وو هر یو دردونه درلود او له کابل هم راغلی وو او غوښتنې هم درلودې ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلودې د کانفرنس هغه جوړونکو ته چې یو ښاغلی مجدد صاحب وو دلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې لټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده لکه څنګه چې تاسو ویلي اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوي دي چې هغوی معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او معمولا هغو یا له تیوري د توطیې نه کار اخلي ناګوزي ده دي یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او د پمغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي بیا دوی د بیلانس توانمندینه لري ځکه په کوردینن له اقتدار سره رابطه لري دا کرا کرا دا مرحله دی ته چې دوی په مقابل کې هغه زهرجن تقابلی رسنیو باندې واوري اخو په افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو په باندې وځ کړی دي چې تاسو په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي دي دوستانو د خبرو په اسناد داسې ویلې سم تکتي وخت چې اتل سي ویلې دغه محدودیت فکر کوم چې له منبر را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسیدلې ده او عالم ته ویل کیږي چې تب هغه وایزي وړاندې کوي چې په کې د اقتدار ګټي رسنۍ ته ویل کیږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کیږي یا تطمیع کیږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپل فضلا د رسنۍ مسؤل دي ته مجبور کیږي چې راځه د دری پچام باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نه سره رسیدلی او داسې باید ویم دا مجددي پرتله شکر سره منی چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو سره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم سره لاسرسی نه لري یا هغه نه کاروي. اما هغه سټیج ژورنالیزم ده کوم څه چې دریز وایي دوی مکلف دي چې هماغه بخبروي، او بیلانس ته چندانې طالبان نه حق ورکوي او نه هم رسنۍ دا جرات کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي. لکه څنګه چې پخوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و، هېڅکله په آخرو وختو کې داسې چې د طالب غږ خپرېده تقریبا په دې درې څلور میاشتو آخره کې، ولې په هغه به ویل کېده سکریپتونه به یې ویل کېده چې یا یې مسؤلیت واخیست یا یې مسؤلیت وانخیسته. په پرونی کنفرانس کې هم رسنیو ته ویل شو چې تاسې د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپروئ او یا له هغو سره ولې نه بیلانس وئ. بنام دغه معضله موجوده ده. دغې معضلې ته د پای ټکی ښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېره آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې وروره دغه بیلانس کې د تا ګټه ده، ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي، او که چیرې بیلانس نه شي دا خبرونه نه دي ټکټونه نشر ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
سروان صاحب ته استاذ میرمنو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجي تلخین د زابل ولایت
شه، مهرباني کوئ حاجي صاحب.
مننه. رښتیم ژورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري، خاصتا په افغانستان کې خو د سلوی اشکال مشکلات دي. نو خبرنگاری ډېر ګرانه ده، ډېر خبرنگاران شهیدان شو، وزل شو، بعضې بندیان شو، بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو، ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځانته خپل قوانین لري، خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي، که دوی ته په طبیعت کې خوند ورکوي که نه ورکوي. خو
لیکن حاجي صاحب توخی که د حکومتونو تګلارې شي، فرضاً دا د اوست یو حکومت شته، د دوی تګلاره دا ده چې صرف زما صفت کوه، انتقاد مه راباندې کوه، که کوم ځای آی بي هغه مه یادوه. نو دا ژورنالیزم سو او که نه سو، دا څه ګټه لري او که نه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي، خاصتا د غی قسم نه د ساروان صاحب د لی خبرنگاران سره، د مجددي صاحب د خبرنگارانو مصر د هغه هم سره، دغسې هم نه داسې لکه غربي نړۍ د طالبانو مخالفه ده.
مهرباني.
لازمز خواته خو رسنۍ د سمې ته مې هېڅ مشکل نه شته، بس سرسنۍ ورانې په د افغانستان کې وجود لري، باید څوک هغه حقیقت وینا وکړي په دې باید چې امارا ته خوا پاتې نه شي.
مجددي صاحب که په دې خبرې وکړو، البته په دې باندې موږ پوهېږو چې څوک جرأت کولی شي له افغانستانه موږ ته زنګ ووهي او خبرې وکړي. ډېر وارې داسې خلک شته چې ټلیفون یې کړی دی، بیا بل ورځ له مشکل سره مواجه شوی دی. حتی ډېر کارپوهان ناظریږي چې له خبرې وکړي له رسنیو سره، وایي چې په اساسه موضوع کې خبرې نه شم کولی، په عادي مسایلو کې خبرې کولی شم. خو خیر، له دې که تیر شو، ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټه لري یو حکومت ته، او که تاوان لري، که سانسور ورته ګټه لري؟
ساروان صاحب، موږ که د دې ریښې ته لاړ شو، اسلامي زموږ هغه د صدر اسلام ته لاړ شو، نو هلته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکې شوی دی. نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته. نو هغه چې کله دا حق
ورکړي، هغه باندې نیوکه شوې ده. تاسو منی شاید یو شمېر نور خلک هم مومنی دا خبره چې پیغه نیوکه شوې ده، لیکن د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مکوي.
کما دا وخت ورکه، خو هغه به پوهېدل چې دغه نیوکه به او هغه ته ځواب ورکول د اندېخ د اغه او د ټولو خلکو اندېخنې لمنځزي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا و دا مسئولیت دی چې د خلکو اندېخنې لمنځوي سي. ګوره هغه څه چې بومیا صاحب وویل، کچېر موږ هغه معلومات بند کړو، معلومات خلکو ته ونه رسوو، هغه فیک معلومات، هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي. دلته زه یو دغه حکم دا دغه وزارتونو ته ځم، وزیرانو سره وینم، د هغوی قصه چې اورم څومره کارونه کېږي، مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دی، چوکۍ باندې ناست دی او دوی نه هېڅ کار نه دغه کېږي. که چیرې دغه معلومات خلکو سره شریک شي، دا همغسې چې بومیان صاحب وویل، دا د اقتدار په ګټه دی، او که نه بیا منفي معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي. یعنی انتقاد که یو څوک کوي، مثلا که زه وایم چې دغه پروژې یو پراته لرې سیمه کې، هلته نه د امارت رهبری څوک شته دی، هلته نه وزیر دی، هلته نه معین دی، والی هلته به نه وي. که چیرې د هغه ځای نه یو رسنۍ یو نیوکې راپورته کوي، یو ناخوالې راپورته کوي، خدا به د حکومت په ګټه دی چې
هغه والی او یو بل مقام وي، او ممکن هغه په خپله په فساد کې ښکیل وي، او دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اتل صاحب، ما په پیل کې ویل چې په ډیرو برخو کې سانسور شته. د کتاب خپرونکو خبره ده، دوی وایي چې موږ وستي په خوا غوندې په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کړو، باید د دوی یو خاص کمیسونی وګوري، هغه وګوري کې خوښه وه خو صحیح ده او کې نیسي چاپولی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بیخی سمه خبره موکړه. په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی، او دا کتاب پلورنځیو ته استول شوی دی، او دا غوښتنه غوښتل شوی دی جدا چې تاسو دغه کتابونه نشئ خرڅولای، نه نور دلته ساتلی شئ. په دې کتابونو کې جالب ده چې ډېر داسې کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي. یو پکې د غنی خان د شاعري ده. غنی خان خو داسې کوم سیاسي سړی نه و، هغه یو فلسفي شاعر و، د پښتو ژبې یو ترجمان شاعر و. داسې دې ته ورته ډېر نور کتابونه دي سیاسي دي، یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنې د دوی استدلال داسې دی چې دا په پیر او پلور ښه نه دی، هم د ولس په تاوان دی، هم د نظام په تاوان دی. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسې کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې پر نبض باندې او د نظام یعنې د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې د ناست ملانه نیولی او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای، نو رسنۍ وتړل شوې، بند شوې، ژورنالستان فرار کړل شول، دې ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دی، هغوی د وی مړی ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو حتی شاعر ته د شعر اجازه نشته، د شعر کتاب هم چې چاپي دوی نه به اجازه اخلي، په مشاعره کې چې شعر ول هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، دوی د شعر یادونه وکړه، او د خوست کې یوه مشاعره وه، او په هغې کې چا کوم شعر ویلی و چې په هغې کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ، جواز واخلئ، بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی، دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي، خولۍ نه شي کافر کېدلی. ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موږ د خپلې د ټولنې د نفس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په استناد باندې خپلو رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو خبریالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کړو.
کچیری ورته وایو چې دا پخوانی چې وو کفری وه او موږ اسلامی جوړولی نسو، د تا خوښه چې هر څه کوي دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی، موقته عبوري اداره خلاصه سوې وه، موقته اداره وه، ښاغلی کرزی په راستې دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه، او هغه چلوونکی بیا ناروې او کاناډا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف د یوه ورځ کې قیمت د یوې ګڼې زرهاو افغانیو ته ورسېده. زه یې نوم نه اخلم دغه اخبار. که چیرې دوی کتابونه ممنوع کوي، زه فکر کوم خلک مجبور دي چې دا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، په پاکستان کې، په ایران کې، په منځنۍ آسیا کې، په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي، دا دوی ته ګټه نه کوي.
ډېره مننه، ډېره مننه بومیا صاحب، د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي، له تاسو ټولو مننه، له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اورېدلی شئ.
یاله نسکوروم دې تشوم خودن، یاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیالے نسکورا وندے پشو ما خودن، نصیبا بدلا وندے قبل وما خودن، نصیبا بدلا وندے قبل وما خودن، پیالے نسکورا وندے پشو ما خودن، پیالے نسکورا وندے پشو ما خودن. تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما، زندان نڑو خودن، زندان نڑوم دے تیروما خودن، پیالے 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 نسکوروم دے تشوما خودن، پیالے نسکوروم دے تشوما خودن، نصیبا بدلوم دے قبلوما خودن، نصیب بدلوم دے قبلوما خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا. کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر زندیا مت دے لگوں خود تندیا مت دے لگوں خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شو مخود پیالے نہ سورو مت شو مخود چشو مت شو 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 مت شو مخود خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مات دے لگوں خود نا تندیا مات دے لگوں خود نا جہر میرا تزم ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا تصویر خالا ہیرو خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو خود نا پیالے نسکو روم دے تشو